سره پوه نه ته د معاشره په نبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هم هغه عمر طاقت بیا نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسا جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنی حالات راته غږیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې د ورېښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی زاید چې پوهان په یوې داسې موضوع بحث ته راټول شوي دي چې زموږ پرون زموږ له نن او روښانه سبا سره وصلولی شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مال التجاري د لیږدولو لپاره ضروري وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غوړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر ښندلی دی. لرغونی افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لاره د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا احیا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمیر نورو د ورېښمو د لارې په اړه مقاله واورولې او د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیست مراسم وروسته له هغې جوړ شول چې د کتابتون په ختیځه برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کاله کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر وتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1900 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. وتی د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه ده. یو آمدی نو د 1913 کالو راسي چې کله زه زده کوونکی وم، د ښوونځي زده کوونکی وم، دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، د انسان چې څه په داخل کې او په خارج کې روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون بیا زما په شعر کې چیرین کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر منوی شکل کې زړه خپل چاپیر چل انزورګری وکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثره وا کنه، مینا ژوند او نور څه هم پکې.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه سیړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیر چل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیر چل کې سم محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده. یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانو هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینې او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو. هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستۍ پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت، د لوړ انسانیت د پاره مینه ده. او دا غیر علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي. خپل مو د شعر لپاره تیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مهم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخصوص سوال کو، تاسو ته دې سوال ستای نه کوم چې شاعری چې دا د دې پښه باندې د مضبوط مطالعه ضرورتي چې ستا مطالعه نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستي چې مونږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروري ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعری چې کوم جدید ادب د چا تالوستي تر تر کې پسندې ادب لوستې نه تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوی لري چې تالوستي یو خو د هغه شاعری د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه دا غنه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مزامین دی زیول دی دا غنه خبريږي نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو د معاشرے پنا بستا لاس نی پروت نو پستا پا شاعرے کے بہم اغم رتاکت اور منگ پنگریزی کی ورتوی اٹریکشن اغم پکی بیان نہیں
زینی شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي زینی بیا وایي چې هنر باید پکې وي او زینی نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعری وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی وایي
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوره مطالعه کړی دا نو پاغي کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعری اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاغي کې د هنر نه کار غستی شوی د شاعری په ورو زبانه تا پوی کړی دا فن او تکنیک باندې دغه رنگ بیا داغي فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو یو بل سره نو کورې دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعر لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعر لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو ښه شعر د ښه شعر تعریف داري چې ښه شعر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وویني آغا شعر داسی چې هغه آی نه کته لولې چې ته و هو دا خدای ما د پاره لیکلی شوی چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلی شوی دغه شعر اوم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي کوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې را ډیر زیات کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړم ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پم محبت کے گور سمرا خود غرضا شما پم محبت کے گور سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپن مخن میں طواف اکڑ تمینے پلا استاد سپن مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو دس ظلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو چا حالات او د ټولنې نه یو څوک تاسو راخلی او یو څه خپل خبرې هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وی چې خپل خبرې کړي وی خپل ځان بیان کړي وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشره سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشره درد او غم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د درد او غم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کې داسې چې اغل بل ولی نو هغه وی کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خ شاعری د کوز زب تاسو ته په مثال کې د کوزی پختونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب در کم یاد بری پختونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډیر خ شاعران دي چې به خاص کر سهیل صاحب په کوز پختونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلی دي نو هغه هغه دا هنر دومره زوره ورو چې هغه ولې داسې ټکو داسې تورو انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دي چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګول سندره ده چې پکې ګول شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپ درشندم ګلونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام مندا عام مندا عام اوریدون کې هم لستون کې ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سي د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي نو هغه وی چې دا د قام یادي وطن یادي چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنی شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه موږ ورته استټیک سینس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کوم مطلب په کوم اندازه خني
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیر کم پکې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي
دا دا ډېر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر وخت دغه په رنگ کې رنگ شي نو دغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیجنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوب خپل طرز خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب داغ خپل رنگ داغ خپل فکر او داغ خپل نظر وی ذاتی کوشش زما داری چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي باید چې سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه د هغه د نظریې او زما د نظریې سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعرۍ فن چې کوم دی تخنیکي اړخ چې کوم دی یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل په رنګ کې رنګ نه کوم ځکه که د بل په رنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنګ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې.
اوس خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي. ابه زه ووایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چپزړه دې کله یو وی کله بلا، چپزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چپزړونو باندې راج کوم لګیایم، چپزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې ځای نه یې، ما کتلې ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندۍ غزل د اورېدو دی، ژوندۍ فکر ژوندۍ خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپل ځانه داسې دا، داسې مینتوب چې اذیت کې یې مزه ده، یم رسېدلې تا رسمانه داسې دا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندۍ یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندۍ یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسېږي مهربانه داسې دا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خو رک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خو رک یو له یو بله، ای د نننی دور انسان داسې دا. او ستا مجنونان ډیر دي خود په یو مجنونان دي، ای زما د زړه پښتونستان داسې دا، او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دي، ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دي، ای فخر افغانه باچا خانه داسې دا. دار اخکلی کرخې روانول غواړي اکبره، دار اخکلی کرخې روانول غواړي اکبره، وایي له چتراله تر بولانه داسې دا، خوښ مې دروغ نه دي جانانه داسې دا، رک یم درپسې له خپل ځانه داسې دا.
ډېره زیاته مننه.
ډېره ستاسو مننه، ستاسو بیا ډېره مننه په دې چې د بر وطن زموږ ګران افغانستان اوریدونکو ته زما غږ ورسو.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ.
اوس د نقل وار دی، وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو، راځئ ورته غوږ به شو.
څلور ډیوې په کوټه کې، څلور ډیوې بلې وې په پټه خوله یې رڼا وې خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه، نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم، زما د رڼا ساتندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم، زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم، زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو، ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلې شوه. دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله، ویې ویل زه مینه یم، ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهېږي، له ما سره نور د پایېدلو وس نشته، زه مرمه. شېبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله. زاره یې وکړې، ای ډیوو ممرئ، د خدای لپاره ممرئ، ولې غلی شوی؟ ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله. ویې ویل، مه ژاړه، مه ناهیلی کیږه، زه هیله نومیږم، چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي. زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته، نورې درې یې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو. کیسه او سندره. د هند خلکو ولسی حکایت. یوې د کور میرمن یوه کیسه زده وه، دی یوه سندره هم زده وه، خو هیڅ وختې هیچ چاته نه کیسه او نه سندره ویلې وه. دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې. د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو. دوی آزادي غوښته. دوی غوښتل چې له بنده راووځي. یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه، کیسه یې له خولې راووته. د بوټونو بڼه یې خپله کړه، په برنډه کې کېناسته، سندره هم وتښتېده، د نارینه د کورتۍ په شکل شوه، د دیوال په میخ راوځړېده. ماښام د ښځې میړه کور ته راغی، چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل. له ښځې یې پوښتنه وکړه، دلته څوک راغلی دی؟ هغې ځواب ورکړ، هیڅوک. میړه وویل، نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي؟ ښځې وویل، هیڅ نه پوهیږم. دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ، په ښځې شکمن شو. خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې. سړی چې ډېر په قهر بو، خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملي. ښځه حق حیرانه وه، هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول. په کور کې یوازې وه. له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه، دا کورتۍ د چا ده؟ دا بوټونه د چا دي؟ خو ځواب یې ونه موند. حیرانه او سرګردانه پاڅېده، څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي. د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې، د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله. په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې. دا یوه ناوخته راورسېده. نورو له ناوخته رارسېدلې لمبې پوښتنه وکړه، ولې دومره ناوخته راغلې؟ لمبې وویل، زموږ په کور کې ماسخوتن تر ډېرو پورې د مېړه او ښځې سره کړپ و. نورو لمبو پوښتنه ورنه وکړه، جنجال یې ولې و؟ دې ورته وویل، مېړه چې کور ته راغی، په برانډه کې یې د نارینه بوټونه او په کوټه کې یې د نارینه کورتۍ ولیده. مېړه له ښځې پوښتنه وکړه چې دا د چا دي؟ ښځې وویل، نه یم خبره. او په دې ډول د دوی شور سره جګ شو. لمبو وویل، دا کورتۍ او بوټونه له کومه را پیدا شول؟ دوی وویل، زموږ د کور د میرمنې یوه کیسه سته ده او یوه سندره، خو هیڅ وخت یې هیچ چاته نه سندره بللې او نه یې کیسه. نو سندرې او کیسې ځانونه بندیان بلل، زړونه یې په تنګ وو. آخر وتښتېدې. یوې د بوټونو بڼه خپله کړه، بلې د کورتۍ. دوی له ښځې خپل بدل واخیست، خو ښځه بیخي خبره نه وه چې څه ټوکه ورسره شوې. د ښځې مېړه چې په معبد کې تر خپلې کمپلې لاندې پروت و، د خپل کور د لمبې خبرې واورېدې، پوه شو چې ښځه یې بې ګناه ده. کور ته روان شو. چې کور ته ورسېده، سپېدې چاودېدلې وې، د چرګانو بانګونه وو. ده له خپلې ښځې وغوښتل هغه سندره ورته ووایي او هغه کیسه ورته تېره کړي، خو د مېرمنې یې نه کیسه په یاد پاتې وه نه سندره. دی ورته وویل، کومه سندره، کومه کیسه؟ تکیه. پاچا تچا دو وره کی بازان راولل، پاچا بازان میرکار تا وسپارل چی تربیه ایکری. میاشت پس دا یو باز کار تا چم تو خوبل نو. پاچا میرکار تا و بیل دا بل ولی. میرکار زواب ورکر، سایب هیچ نشوم پو، بس پا اول ورس چی می دوونی پا کما چانگا کی ناو پا همغه ناسته نخوزی. پاچا دا دربار طبیب راو بالا چی باز مایی نکلی. طبیب دا باز لمایی نکولو روستا و بیل سایب روخ را مرده. پاچا مختلف کسان راو بالل چی باز الو تلو تا تیار کلی، او یا لکتر لگا ده غدن الو تا ایلت معلوم کلی. خدا غوطا هیچ چا نپرانستا. پا آخر که پاچا اعلان وکر چی هر چا که دا غباز الو تلو او کار کولو تا چمتو کرد لوی این آم با وگردین. سو ورزی پس پا پاچا بنده درباریانو زیره وکر چی باز پا الو تو را غلیده. پاچا وویل دا کار چا وکر، او دوی یو بودا بزگر ورته را وست. پاچا ورته وویل دا بازانو تجربه دی لکه چی دیره دا. بودا ورته وویل نه سید، غریب سره یم، بازان بچنگ ساتم. پاچا پختنه ورنه وکره نو باز دی چنگ الو تو تا تیار کر. بودا ورته وویل با کومه چنگ چه ناستو حقا می غوچکره. پاچا تا ده پا آسانه طریقه خنده ورغله، یو مرتلاویه ورکلی. او بودا زیاد تکره حقا چوک چه ده ناست زای ولری تلگو من کوی چه الو تلایی نشیم. پاچا پا ده خبره که لوی معنی ومونده. یو بل مرتلاویه هم ورکلی. بودا له درباره ډیر خوشاله کور ته روان شو، او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړی وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسی په فلمونو، تیاتری نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیر آغا په سریال کې لیدلی وې، شوخ وی ډیر زیات، او فکر کوم چې واری ناکام سوایم.
په هندسه کې ناکام وم، ګدیر پرانباز، شوخ، کله به مې د همسایه د زوی سر مات کړی و او کله به زما مات کړی و، نو دغسې یو شوخ نقش مې لوبولی و په هغه سریال کې.
له هغه بیا وروسته ډیر کلونه تیر شوه، بیا مو هنري فعالیتونه څه وو؟
د هغه نه وروسته زما هنري فعالیتونه البته په راډیوي بخش کې ډیر وو، په راډیو ډرام، راډیو داستان او راډیوي ننداری چې وې هغو کې مې کار ډیر وو. او تلویزیونی و سینمایي چې تاسو ته وایم، یو د شادګل سریال و، په هغه کې مې وړوکی نقش درلوده. د هغه نه را وروسته بیا کرا کرا ګم شده په نامه یو فلم و چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړه. دغه پسې بیا د هیلو پسرلی د اشمت خان رحیمی، خدای دې وبخي، دغه فلم و. او نور راډیو کارونه دي چې ډرامې دي، یو کلی زرغګونه ډرامه ده، او نور هم هنري کارونه لرم په راډیو کې.
ښاغلی کاکړ، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي، په دې حصه کې یو څه راته ووایاستئ چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده؟ یو بلې موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وایي اوس هر څوک کولی سي په سینما او په فلمونو او په دې کې راښکاره سي، او دا خبره تر کومه ده پورې سمه ده؟
نن سبا عمان صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي، او علت دا دی چې په دغسې ټولنه کې چې موږ او تاسې ژوند کوو، نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نسته دي، کاري مصروفیتونه ټوله مخه کړې ویډیو ته، سینما ته. او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقمندان دي. نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني، څوک چې سینما پیژني که نه پیژني، خوښیږي چې زه د فلم الک اوسم دا مو فستلا وخیږي چې زبایت فلم پر پردا کې خاراسم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی دا
او بل بل سہولتونه یی دا سب تم سہولتونه ډیر سوی تر په خوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دا سہولت چې دوی پاغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کی نو ته چې کله غواړي زمنګ دا وسنی کسان چې ځینی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوامو په اصطلاح دشم دشم جنگونه جلی و تختی بدمعشان پسې لاړ سي دوی غواړي هغه رقم جوړ کی چې غواړي چې هغه سه جوړ کی کیسه هغه سه برابر کړي ولې کیفیت هغه سه نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا هغه سه نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سه نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیرواله ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه ده فلم جوړونکو نوو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا موږ پویږو چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خاغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به داسې وو چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده اوس څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د لپاره اول خو به سناریو اهمیت درلود چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت موږ وپیژنو نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه هې لارې ته ټولنه ته سوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینی دسه سمدلا سره ډایرکټر سوید نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دی په سینه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالې پیراغلی او بل اخر وځي په داسې یو مرحله کې دی چې اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاسټینګ ضعیف کوي دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې چې زمونږ په هنرمندانو کې د کوم څیره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنگ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کړي هم دې نقش لوبولو لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندانو کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړی چې دا نقش ولوبي یا سیرینه دې سره ورته ووسی کنه نو دی بیا زید کوچینه یو کس راولی هغه سره حکومت زیار باسي ترڅو هغه دې مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوچینه راولی ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا داسما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس مانه پیسې نه اخلي کای اخلیم ډیر کم اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردې په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې داسما فلم به سبا ورسی زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته څو نمبر وري
خاغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو همدغه د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند جوړ کړای ډیر داسې سیوی چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای لکه مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او هما مالانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړ چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي هغه کې ډیر ستونزې نور هم وي چې ما په غلي کې کی خپل اشاره ورته کړی او دته مې هم استولې د خدایو کې چلوستي مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کریکټر نه بلکې په نورو کریکټرونو خو زه به مرکزی کریکټر ته راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دیو چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سرقم دی زیړ دی ونه نه سرقم دی چیټ دی ولی کومنګ یو فلم د چینایانو په اکل جوړ کو چینایان په اوخار کې وخی او مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولی او دا چینایي منګه خلاف د اغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري دا چینایي منګه ډیر یو جګ ځوان وخیو تند تند وریزی تند سترگی جگ پوزا لوڑا ونا دا بنو منگا سام کار نی کڑے لکه پم دی فلم کی چی سی وی دی مرکزی کریکٹر چوک چ د پٹھان نقش لو بولے د پٹھان نہ د پٹھان نہ شناخ دادی چ پٹھان جگ ونا لری او سنا ور زوانا دی او تند تند توری وریزی او تیری پزی او داسے زوانند سی او چیرہ خلق ته تصویر کی ولی پدی فلم کی زمونگا پٹھان د ونا نہ چچ دے الله باڈے نہ کمزور دے او برعکس په مقابل د دکی کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفی نقش لوبي هغه د دوه چند دی او پښخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکو دا نه مني چې دا منفی کریکټر چې دومره باډه غټه ده دا ضعیف مرکزی کریکټر دی وسې کړي چې دا کریکټر دی په فزیکی برخورد کې وو هي کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپانی فلمو کې د جګیچن فلمونو منګاو تاسو لیدلی جګیچن فلمو کې چې جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملې وو هي هلته یو منطق کارو آلته خودلی چې دغه چینای ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري څومره په ورزش کې مخکې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه پنځه چنده پهلوان چې دنه غټ دی هغه په کوم تخنیکو راپرځي نو دا موته ته د منلو وړ دی خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي نو فلم په ټولیز ډول کې دایسي ورته وي چې یو ښه فلم دی
خغلی کاکړ اوس په څومره کسان د دې فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړي
ماته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېر زیات دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت می شوېل چې د سناریو په اساس کاستینګ او اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور اسوي بیا د کوڅې نه کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ده موږ تاسو د شادګل سریال لیدلای د کونډي زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلي خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کریکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونلید هغه ورته اونو سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقشم چې ورکل سوی یو هنرمند ته ورکل سوی نن سبا دغه زمونږ استاد ډایرکټران د نن ورځي و غوړي چې تاسو یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا دته هنرمند نه راولي دته ما کې لفروش ته وای چې دغه یو کس راځي ته نه پختنه کې او ته ورځي چالتل او ما خپل چې نقش لوبولای په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد ما شادګل راځي زورتم چې څه کوي روزي سره د وس هوټل کې شپته لري هغه وې دامه د ماما وزه ده زورتم چې د ماما وزه ده زما په سره وټړه لاو ده یعنی د دومره لاندې صحنې د پاره د دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتل چې داس یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژنې نه
خپل جانان ک زمو ډایرکټران و غوړي داسې کسان پیدا کی دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو او په وار وار زمزړه کې دا ګرځیدلې چې ولې دغه د فلمو استودیو غانې چې دی دوی ولې په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي اول داس یو سناریست نه هله وکي چې دوی ته سناریو ولي کې چې هغه ډیره ورتیا ولري او یا هم درې څلور کس سناریستان سره راټول شي داس یو قوي سناریو دی ولي کې چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولو بيږي ممنون مقصودی نن سبا سن آتش پیتو شپک شپیتو کلو ته رسیدلې دي ولی لرو مونږ هغه نه هنري آثار لرو ولی دا کفایت نه کوي مونږ لرو استاد فرخ استاد تاجزای استاد پایا داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي په سینما کې استادان دي
لکه آجی ګل لکه فضل حکیمی لکه خپل مارشال ابراهیمی لکه آریان خان لکه رسول ایمان لکه اومین سخی دغه ځوانان دي
ولی دوی څیرونه استفاده ونکو ولی دوی د څیرو لپاره دوی د ورتیا چې موږ پیګو څومره ورتیا لري ولی هغه سه قوي سناریو ورته ونیلیکو او دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو
کورمدان خاغلی جانان په دې لچ زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه خدای وکړي چې تل لنور هنرمندانو سره همداسې مرکې وسی او دا وسنی فلمونه نقد سي یو هله مې چې د وسنی تلویزیونونو نه ده خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خبري دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی اول یو چاته چې هغه نقد کولای سي هغه کې دا ورته یاسته چې په دغه فلم نقد وکړي ولا هغه فلم افغاني که هندی که د بالیوډ د سینمای او یا هالیوډ هغه ته اقزاما ورکړل سي ته نغښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداري ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړي نو نقد غونډې کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
اوس نوم یلای شاعر استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورن نوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول و مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چھوک پہ وہ خوزید نوجر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دے پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پمڑو یہ ددوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر چی ده تری لار و رکه کڑه و پا دغا حال کی ده دوی و خواهت یو جوان راغی ده سودا ده پارا و یلی زدر تا ده دغا سڑی سر را وڑما دوم را پیسی برا کوی ما تا ده دا پارا دوی ویل چنگ چی تا دغا سر را ورسوی و دا پیسی بی پرتی دل تکستا ده پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لار روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کراغي لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه پلاس کې چې وکانی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دښمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه دویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی دویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړي ته ونه رسېدی چې دغه لاس پوری وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چزما پلار وغه
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com